السلام علیکم د ازادي رادیو دی مازدګرنی خبری خبرونه ته موزن ریاس نوري هر کله کوم په افغانستان کې مازدګر څلور بجې شوې د خبرونه کې به واوري چې په کندهار کې یو شمیر خون کو دې ماشونو دې نو ورکړي لامل کاری ته حساب کړی
نه په کور کې وړل رمه نه غوړل رمه نه کوم بل آیت زلرم زه چاته لاس وغځوم د پاکر
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خون کې له دغه ستونزې کړیږي د غزنی یو خون کې
مش مجبور یا مکتب پریږدو زو یو نور هیوادونو لکه ایران او پاکستان د کار پسې
د افغان جاپان روغتون مسولان او ډاکټران هم وی لته څلور میاشتو حقوق نه دی اخیستي جرمنی په تیله شری طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازي کابل ته واستوي
ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق پر صدر اعظم د نننۍ سهارنۍ برید نور جزئیات واوري او دغه راز د شلوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د مسابقې له وروستي حاله به مو هم خبر کړو. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوې ځانو د لټې خبرونه هم مهیروي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوز مو هم کار د خبرونه چمتو کړی دي.
دروختیا نړیوال سازمان وایي چې سبا په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. ایران پوځي تمرینات پیل کړل. په افغانستان کې دروختیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 50 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل شي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې خلکو غوښتنه کړې چې د خپل ماشومان د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دی دغه واکسین دوی ته ولګوي. په افغانستان د طالبانو د ولکې له چنګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاین ټاکنه شوی وو. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبرې پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده په همدې هدف راتلونکو اونیو کې کابل ته د جرمني سفیر مارکوس پوت زل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي او په کار هم همدا ده ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی ده چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په ځل چې په قطر کې وو سي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د برلین ځنګړې استازي وو. په ابوظبي کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې دغه شپه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله وکړه چې تر اوسه یې په تقریبا درې کم شل اورونو کې 144 منډې کړې او و لوبغاړي سوځېدلې دي. دغه مسابقه د دوړې هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پایلوبې ته لارې پیدا کړي. نن بل مسابقه د پاکستان او سکاتلند ترمنځ ده چې د مازیګر شپږ نیمه بجې پیلېږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې 14 درې تنه ملکیان ووژل. یوې ځایي حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي دا د فارم هډې پله ته نږدې دوی 14 وچې درې لارویان یې ووژل. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیشه د سړک تر غاړې د ځای پر ځای سوي 14 کوټو د 14 له کبله سوي د پیشه مسولیت چا نه دی منلې. بلخو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې د داعش ټلې 25 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر د نن ورځې د اعلامیې له مخې د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي دغه کسان پرون په کوټ او سپین غر ولسوالیو کې تسلیم شول. د ننګرهار چارواکو پرون هم د داعشتلې د 55 کسانو د تسلیمي خبر ورکړی و چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په کوټ سپین غر او اچین ولسوالیو کې تسلیم سوي دي. په خوست کې څلور کسان د قتلونو د پلان په شک نیول سوي. د خوست امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغو کسانو په ورستیو کې هم د یو کس د وژلو پلان جوړ کړی و.
څلور کسان قاتلین لاس په لاس د خپل اسلحه سره ونیول سول د تاسو په وړاندې باندې ښکاری دوی خپل شخصي قتلونه کوي او د پیسو په بدل کې کوي، د کوم سیاسي ډلې ټپل سره دوی روابط نه لري.
د خوست امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې ورستوي کې د جنایي پیښو شمیر کم شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې په دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په بیانا کې د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان شوی دی. راپورونه وایي د هرمز ستراتیژیک تنګی د ختیځ په 1 میلیون کیلومتر ساحه کې دغه تمرینات کېږي چې د سمندري او هوایي ځواکونو قطعې دغه راز پلي ځواکونه به پکې برخه لري. د عمان خلیج او د هند سمندرګي ته د ټولو تیلو 40% بارونه د همدې تنګي له لارې تیریږي. دا لا څرګندونه ده چې دغه پوځي تمرینات به څومره وخت دوام کوي. د قزاقستان په یو کان کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان مړه او دوه نور سخت ټپیان شوي دي. د دغه هیواد د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن وویل چې پیښه په قرغندي سیمه کې د آبای په نوم د ډبرو د سکرو په یو کان کې شوې ده. د چاودنې پر مهال په کان کې 46 کان کیندونکي حاضر وو او 45 تنه یې توانېدلي چې د باندې ووځي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې تازه مظاهره وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په خوډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او پلازګونو نور ټپیان شوی وو. په سرګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې د یوې دروازې مخې ته راغونډ شول، دوی چې امنیتي ځواکونه تر څنګ ولاړ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه. عراق کې د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لمړنیو نتایجو له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لرې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشه شبکې سیاسي څانګه ده چې د ایران پلوي کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوخي ودا او نور خبرونه بیا هم ل ازادي رادیو ولولې پته مو ده ازادي رادیو دی ویب پانی ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري خپلو د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په امراسته وړاندې کوم. رازو په افغانستان کې د خوونکو او د ډاکټرانو د تنخوا او د نور کړې استونزې ده. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې خوونکي وایي چې له 2 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې خوونکو بیا د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. خوونکي شکایت کوي چې له تیرو تقریبا 4 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لومړی به په کندهار کې د ښوونځیو د خوونکو د دغه کاري اعتصاب په اړه راپور ته غوښی.
ټیک څلور میاشتې کیږي چې کندهار کې شوونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي چې له امله شوونکو د شنبه په ورځ په ښوونځیو کې ټولګوي ته د نه ورتګ پریکړه او کاري اعتصاب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوه شوونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کیږي چې موږ استادانو معاش نه دي اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلاتو سره د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. زه خپل شخصا نه په کور کې وړل لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید لرم. غره دغه څلور شپې ته کار زما په د استادې کې کیږي چې زه استادم. په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استادانو د ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلې دي د څلور شپې ته کاله. مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاس ته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د پکر
چې دغه استادان تقریبا د څلور میاشتې په شاوخوا کې معاش نه دی ورکول شوی او دوی ګرده په پورو په زارو په جیب ګزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه وس دی. نور د دې دغه صبر او طاقت کم شو چې بارا صبر وکړي طاقت وکړي نو دوی مجبور شول دغه اعتصاب ته لاس ورته کوي. چې
په کندهار کې د شوونکو اتحادیه د پوهنې مسولانو ته درې ورځې ضرب الاجل ټاکلی. که د شوونکو حقوق ورنه کړل سي د دې ولایت هیڅ شوونکی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. په عین وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د شوونکو د معاشاتو ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي.
زمانم جماعت شاده د 12 ټول گیز د کوم کړ انون کسه په مکتب کې داوه چې شاګردان غل او مګر استادان په لانو دا وس سلرم سات شروع دي. مګر استادان په سیمپو کې استاد نهسته دا ځکه چې دوی معاشات نهسته. دولت څومره دا غوښتل نه چې د استادانو معاشات ورکړي. دا چې استادان په دې مکتب کې سات هغه کریا ولا دي کور په کریا نیولې د کریا واس نه لري. انجه کوانتا ورسه غړی ورسه په پور ځنی اخلي مګر وسه استادان ته پور هم نور کی
رحمت الله د پلان می محمد رحیم دی کچې موږ استادان موږ اوس نه ځي کچې موږ استادان ته مشور کول سنو کې دای سم استادان راځي او کې کچې اوس استادان موږ تر نه سم مشات ور کول نه سنو موږ به سرنويشت به تانیم پاته کیږي او بیا کرتلین کې نسل ته هم هیڅ نه پات کېدای
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پهونی رئیس مفتی قدرت الله وصال بای دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د شوونکو د معاشونو د ځنستونځ په بانکي سیستمونو کې د محدودیت لامل رامسته شوی چې دوی د جر هواری په لټه کې دي
دلته پر ریاست کې زموږ د طریقې د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي شوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوی دي مستوفیت ته حواله شوی دي د مستوفیت ته کار خلاص دي هغه افغانستان بانک تور کړی دي خو مشکل فقط په دا ځای کې دي چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی دلته د دې د پاره چې په افغانستان کې د نن په داخل کې یو بحران رانیسي نو د افغانستان بانک یو طرحه جوړ کړی و اوس میمنی بانک دا وایي چې ماته حواله شوی ټول دي لیستونه هم حواله شوی دي استحقاقونه هم حواله شوی دي او میوان بانک تم دا ټول شانتل دي خو میوان بانک ته اغلایه د وجه څخه و میمنی بانک ته د میاشتې $30,000 زیات نور کی چې هغه دغه معلمینو د معاشاتو پروالی نس کولای
د پهونی ریاست مسولان زیاتوی شوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکبل سي خو شوونکو وایي ترڅو چې د څلور میاشتو معاش ورنکړل سي شوونځي ته به بلان نسي په کندهار کې د شوونکو ترڅنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تیرڅو میاشتو راځي نه دی ورکبل سي چې لامل زیاتو خپل دندې پریشي
و امرود چې په کندهار کې یو شمیر خوونکو د ماشون د نو ورکړې له عمله کاری اعتصاب کړی دی د یوازې په کندهار کې دا وضعیت نه دی د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هم د خوونکو هم دا حال دی خوونکو وای د ماشونو د نو ورکړې له عمله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دوی وای که وضعیت هم داسې دوام وکړي ناچاره دي چې دندې پرېږدي او نورو کارونو ته مخه کړي د چارو شنونکو ویل لري که داسې وشي پرانیستي خوونځي به هم ورسره وتړل شي خود طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د ټولو ادارو کارکونکو ته د اسد میاشت ماشونه حواله کړی او د نورو میاشت ماشونه به هم ډیر ژر ورکړل شي نور په دې راپور کې
په کندهار ولایت کې د یو شمیر خونکو کاری اعتصاب د اندېښنې پیدا کړي چې چیري افغان خونکو ته د دوی معاشونه ورنه کړل شي دا ویرشته چې پرانیستي خونځي هم وتړل شي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونکي وایي له څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د غزنی ولایت یو خونکی ننګیالی پویا وایي
یوازینی امید او هیله دا و چې خپل معاشونه اخلو او د خپل کورنۍ شان اخلو خو متاسفانه اوس نه د ور کول سوي دي تر اوسه هم داسې پاتې ده موږ اوس حیران پاتې یو چې څرنګه به وکړو که چیرته تر اوس هم موږ د خپل هغه ذخایر چې درلود هغه همدا اوس له هغو نه استفاده کوو خو که چیرته دا خلاص موږ مجبور یا مکتب پرېږدو زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې یوازې زه نه یم
په ننګرهار ولایت کې ښوونکی سبحان باوري هم له ورته یو وضعیت سره مخ دی
کابو یو څلور شل ورځې کېږي چې موږ خپل معاشونه نه دي اخیستي یعنې څلور میاشتې دي پوره شوې د کلي دوکانداران هم نور موږ سره هغه معامله نه اوږدوي تر دې وروسته دغه معاش دی نو دا یوازینی عایداتي منبع ده زموږ چې خدای پاک دې حالت ښه کړي او که چېرته حالت همداسې دوام کوي موږ اړ یو زما په شمول ډېر استادان داسې اړ دي چې وظیفې پرېږدي
د چارو پوهه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی هم دې وضعیت ته اندېښمنه ده او وایي که حالت همداسې دوام وکړي ډیری زده کوونکي به د ښوونکو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې شي اغلی غنی ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول د ښوونکو معاشونه په وخت ورکړل شي په کندهار ولایت کې یو شمیر خونکو د شنبه په ورځ له دې عمله کاری اعتصاب کړای چې د دوی په خبره د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي د کندهار ولایت د خونکو ټولنې مسؤلانو ګواښ کړی کچيري د خونکو معاشونه تر دریو نورو ورځو پورې هم ورنکړل شي د یاد ولایت یو خونکی به هم خونځي ته ولاړ نشي ځایي مسؤلینو بیا ویلي د خونکو معاشونه حواله شوي خو د بانکي ستونزو له امله یې تر اوسه نه دي اخیستي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وای دوی د اسد د میاشتې معاشونه ټولو دولتي ادارو ته حواله کړی دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي رادیو ته ویل کومو کارکوونکو چې خپل معاشونه نه دي اخیستي ستونزې په خپلو ادارو کې ده.
د مالی وزارت وکړه چې د اسد د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي، خو هغه ځینې ادارې چې لا تر اوسه د اسد د میاشتې معاشونه نه دي لاسته راوړي ستونزې په خپلو ادارو کې ده، او یا هم شاید راپور وزارت مالی ته نه یې وړاندې کړي. هر کله چې د دوی راپور مالی وزارت سره شریک شي د هغوی معاشونه به هم ډېر ژر اجرا شي.
مخکې تر دې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف ژمنه کړې وه چې یو داسې سیستم به جوړ کړي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جینیت فوګلا ټویټرز خبري اژانس ته په استولي ایمیل کې ویلي وو چې یونیسف په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاشونه ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلومانو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د دغې ادارې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 40 1.
مخکې په راپورونو کې مو په افغانستان کې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په باب واورېدل چې وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا یوازې ښوونکي نه دي، بلکې د ټولنې نور قشرونه هم له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. یو بل هم ډاکتران دي. د افغان جاپان روغتون مسؤلان او ډاکتران وایي له تیرو 4 میاشتو حقوق نه دي اخیستي او دوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې روغتون روغتیا پالانو په یوه لیک کې یوه کاپي ازادي راډیو ته راستولې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په روغتون کې ورستل بلې روغتیایي تجهیزات او د غراز توکي د کمیدو په حال کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جاپان روغتون ډاکټرانو ته لتیرو 4 میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. دوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ژوند یې بحران ته نږدې شوی. د دې روغتون روغتیا پالانو او کارکونکو ازادي راډیو ته یو لیک را لېږلې او پکې د خپل معاش سربیره په روغتون کې د روغتیايي توکو د کمی یادونه هم کړې. لیک کې زیاته شوی نه یوازې دوی ته په تیرو 4 میاشتو کې معاش نه دی ورکړل شوی، بلکې افغان جاپان روغتون چې د افغانستان په کچه د کووید 19 ناروغانو د بستر لپاره تر ټولو مجهز روغتیایي مرکز شمیرل کېده، اوس د روغتیایي تجهیزاتو له کمی سره مخ دی. د دې روغتون ډاکټران وایي که د دوی ستونزو ته پام ونه شي او تر خواهی په خپل وخت روغتیایي توکي او تجهیزات ورونه رسول شي، د روغتون دروازې به وتړل شي. لیک کې دا یادونه هم شوی چې افغان جاپان روغتون د نړیوال بانک لخوا ملاتړ کېده، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بانک خپلې مرستې بندې کړې چې ټول روغتیایي نظام یې له ګواښ سره مخ کړی. د افغان جاپان روغتون رئیس زلمی رښتین مني چې هم یې پرسونل ته معاش نه دی ورکړل شوی او هم د روغتون خدمتونه ورځ تر بلې راټیټیږي.
بله، د افغان جاپان روغتون تقریبا د 4 میاشتو چې معاش تم داشته، البته 15 ورځې د څورم پاتې دي چې هغه وخت جو تبدیل شول. افغان جاپان د پرسونل معاش پاتې ده او واقعیت چې پرسونل په ډیر بد حالات کې ده. واځي خدماتي پرسونل تم دا اوس د 2 میاشتو معاش ورک چې د 3 میاشتو د هغه هم پاتې ده او خپل ډیر اقتصادي ستونزې لري.
د افغان جاپان روغتون رئیس وایي د ډاکټرانو د معاشونو په اړه د هیلنټ مؤسسې سره خبرې کړي، خو هغوی ځواب ورکړی چې اوس نړیوال بانک مرسته نه کوي او دوی هم نشي کولای د دې روغتون کارکوونکو ته معاش ورکړي. مخکې تر دې به نړیوال بانک د یاد مؤسسې له لارې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو او ډاکټرانو ته معاش ورکاوه. ومو غوښتل په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د مسؤلانو او طالب چارواکو نظر واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالباري او عمري ازادي راډیو سره خبرو کې د روغتیا په برخه کې د هر ډول ناورین پړه پر هغو مرستندویو بنسټونو اچولې و چې د افغانستان سره یې مرستې بندې کړې دي، خو ښاغلي عمري دا ډاډ هم ورکړی و چې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو بنسټونو د مرستو اعلان او ژمنې کړي چې په رسیدو سره به یو ډېر شمېر ستونزې حل شي. د طالبانو سرپرست حکومت دا هم ویلي چې وروستو یو میاشتو کې د پوهنې او روغتیا وزارت ډېری پرسونل ته معاشونه ورکړي، خو ښکاري چې لا یې هم ډېر شمیر پاتې دي. افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې تر ټولو مهم مرکز دی. په دې روغتون کې نږدې 200 روغتیا پالان پر کورونا وبا د اخته ناروغانو په درملنه بوخت دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کورونا وبا خبرېدو وروسته په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. اوس مهال چې د افغانستان روغتیايي نظام تر ډیره د بودیجې او نورو روغتیايي تجهیزاتو د کمی له امله له بیړني حالت سره مخ دی، خو بیا هم په دې روغتون کې شپېته ناروغان بستر دي. افغان جاپان روغتون داسې مهال له ډیر ول بد وضعیت سره مخ دی چې لا هم د کورونا او بعد خبرېدو اندېښنه پایته نه ده رسیدلې، او د اروپا په ګډون په ډیر شمیر هیوادونو کې د دې ناروغۍ څلورمه څپه هم پیل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. جرمنی په تل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازي کابل ته واستوي، تمه ده چې مارک پوزل په راتلونکو څو اونیو کې کابل ته ولاړ شي او له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمنی د ډیپلوماټانو د سفر په ګډون پر ځینو نورو مسلو خبرې وکړي. طالبان هم د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د جرمني د سفیر راتلونکي سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوې سفر کې پرانیزي. ولډام زونټاک ورسپانې د یوشمیر جرمني چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپل اړیکو او له دوی سره د چلن په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو پخت دی. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت په پرانستل کې دومخ کې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې خپل استازی افغانستان ته ولیکي. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکي یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنیو سفرونو په اړه خبرې وکړي. د ولټام زونټاک ورسپانه زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کیږي، څه ډول او څنګه د دوی له هغه غړو چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وکړي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو لامل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغه افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستانه د هغو افغانانو وستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان د وستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپای لدی تلیوال ته چې په هر ډول لزنیو مهمو هیوادونو سره وړاندې لدی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي پر اخیړی کې ولري. د دوی لاندې دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمينه برابرول شي، خو لدی ټول سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندل. طالب چارواکي وای ډیر لوریو ډیر ژر په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پایلې دوه ډاډ ورکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی ده چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
خو آیا د طالبانو له حکومت سره د دې ډول اړیکو پراختیا د دوی رسمیت پیژندنې ته زمينه برابرولای شي؟ شنونکي شفیق همدم وای له هم نړیواله ټولنه ډاډمنه نه ده چې طالبانو په ټولو برخو کې له دوی سره کړي ژمنی پوره کړي.
کوم شرایط او کوم غوښتنې چې نړیوال بزنګړې توګه غربي نړۍ د افغانستان د نوي واکمنانو نه غواړي، لکه هم شموله حکومت جوړېدل، لکه خزو ته د کار او د زده کړو حق ورکول، لکه مدني ازادۍ، یو روښانه پالیسي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، او همداراز د نړۍ سره یو دوستانه او خیاړی کې درلودل، نو د فکر کوم هغه شرایط لا تر اوسه پوری ندی پوره شوی، او زه فکر نه کوم چې نړۍ په ځانګړي توګه غربي نړۍ دی دومره ژر د افغانستان دغه نوی نظام او نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډیر مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندوی بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لا هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
او سم د شل ورونو نړیوال جام سیالیو ته مخکوه.
په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته د 115 منډو هدف ټاکلی دی. دغه لوبې زما همکار د مشل څانګې خبریال بشیر ګواخ له نږدې تعقیبوي. دلته په سټوډیو کې راسره دی. ګواخ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. افغانستان څنګه لوبه وکړله؟
افغانستان لکه څنګه چې ډېرو خلکو ویل د نیوزیلند په وړاندې به سخته چې دوی ډېر رنزونه وکړي، ډېرې منډې وکړي، او همغسې هم شول. افغانستان کم رنزونه وکړي، کمې منډې وکړي، کم 143 منډې دوی جوړ کړې. اته لوبغاړي یو شول په شلو ورنو کې، چې دا د نیوزیلند په شانتې یو قوي لوبډلې په وړاندې ډېر کم رنزونه یا منډې دي. دا اوس کوم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، افغانستان په مقابل کې نیوزیلند 40 رنزونه کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی او ټوپ دریم اوور کې. نو د دې نه معلومیږي چې نیوزیلند کېدای شي دا لوبه ډېر په اسانۍ وګټي.
که دا لوبه نیوزیلند وګټله، د افغانستان دریز به څنګه وي په دې تورنمنت کې یا د نړیوال جام لوبه کې؟
د افغانستان ته په کارو چې دا لوبه په لوی توپیر ګټله وي، چې مخکې د تک چانس پیدا کړی وي، خو اوس داسې که نیوزیلند دا لوبه وګټي نو هغوی سیمی فاینل ته وځي. او د هغې نه مخکې چې کوم لوبغاړي لوبډلې وتې دي، هغه درې لوبډلې لاوړ د مخه په سیمی فاینل کې دي. پاکستان دی، آسټرېلیا ده، او انګلینډ دی، او یو بور سره کېدای شي نیوزیلینډ شي. چې دا میچ کې وګټو نو دوی مخکې ځي او افغانستان همدلته ختمیږي، هر څه ځکه چې دا آخري لوبه ده. د افغانستان
د دې لوبې نتیجه د نورو ټیمونو لپاره څومره مهمه ده؟ ځکه چې که چېرې افغانستان ګټلې وای، ممکن بل ټیم
بالکل وہ د هند اوم ډیر لیواله چې افغانستان د لوبو ګټي، ځکه چې د هند رن ریټ چې دی یا د منډو کولو اوسط چې دی هغه تر دې حد دی چې دوی کولی شو چې د نیوزیلند سره که نیوزیلند دا میچ وبیلي په د پوینټونو به سره یو برابر وي، نمرې به یو برابر وي، او بیا د هند او د نیوزیلند په منځ کې به مقابله وچې څوک سیمی فاینل ته وځي. نو هغه د هغې د وجې نه چې د هند هم ډېر لیواله وو چې افغانستان دا لوبه وګټي، خو داسې ښکاري چې نیوزیلینډ که د افغانستان نه دا میچ وګټي نو هند او افغانستان دواړه د دې ټورنمنټ نه وځي، نیوزیلینډ مخکې ځي.
کله چې دغه لوبې پیل شولې، له افغانستان د کرکټ ملي ټیم ښه وځلید، ښه لوبې وکړله او ډېرې هیلې ورسره مخکې وې. البته د دغه لوبې سره چې دوی کړې وې، هیلې پیدا شوې چې افغانستان به نیمه پای لوبې ته ډېر په اسانۍ لاره ومومي. ولې څه وشول چې آیا کوم تغییر راغی د لوبغاړو په ترکیب کې که څنګه؟
او هغه سیم و ترکیب هم د لوبغاړو و. بل مشکل چې د افغانستان لري، هغوی چې کوم قوي لوبډلې دي د هغې په وړاندې چې کله لوبیږي اکثره دوی هغسې لوبه نه شي کولی لکه چې کوم د کمزورو لوبډلو په وړاندې کوي. مثلا دوی په دې نړیوال جام کې د سکاټلینډ او د نمیبیا نه میچونه وګټل چې هغه ډېر کمزورې لوبډلې دي. د پاکستان سره ښه لوبه وکړله، ممکنه وه چې ګټلې وې، خو د نورو لوبډلو سره دوی هغسې لوبه ونه شو کړلی چې څنګه د افغانستان نه تمه کېده، ځکه چې افغانستان ډېر زور ډېر قوت پوینټ چې دی هغه د افغانستان بالینګ دی، بیټنګ یې هغومره ښه نه دی. کله چې بیټنګ ښه وکړي نو بیا دوی کولی شي چې د بالینګ د لارې میچونه وګټي. خو په افغانستان کې دا ورې چې کومې لوبې وشولې په دې کې ډېر کم تغییرات راوستل د لوبډلو په ترکیب د لوبډلې په ترکیب کې. هغه کم لوبغاړي چې اول سر نه وو هغه یې وروستم ولوبول، خو هغه مره چې څنګه تمه کې د افغانستان مخکې لاړه وای نه شکر چې مخکې لاړ شي.
همدا شیبه چې مونږ تاسو لوبه وینو، د نیوزیلند یو لوبغاړی وسوځېد. تاسو مخکې ویل چې تر اوسه پورې نه وسوځېدلی، خو اوس دغه د ښه سو چې یو لوبغاړی وسوځېد. خو بیا هم فکر کوئ چې د دې تمه کېدای شي چې نیوزیلند ونه ګټي؟
فکر نه کوم. که راشد خان یا مجیب چې دی هغه ډېر داسې بالینګ وکړي چې ډېر ښه بالینګ وکړي نو ممکنه ده چې افغانستان اوس هم نیوزیلینډ ته ماتې ورکړي، خو ډېره تمه دا ده چې نیوزیلینډ به افغانستان ته ماتې ورکړي.
ډېره مننه بشیر ګواخ، زموږ د ماشاءالله همکار په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې له وروستي حاله خبرولو. افغانستان د نیوزیلند لپاره 115 منډې جوړې کړې دي او اوس دوی بیټنګ کوي. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې به دا اوري چې د افغانستان فوټبال فدراسیون وايي په دې هیواد کې روان وضعیت په پام